ویل
تشدید جنگ در امسال و بعد اعلان
سشکال د جګړې زیاتېدل او له هغه وروسته د ناټو ځواکونو هغه اعلان چې وایي له افغانستانه به وځي له همدې کبله دغو پیښو یوه رواني ناامني رامنځته کړې ده. ښاغلی بلخی په دې اړه چې له هېواده د ځوانانو د وتلو مخه په څه ډول راګرځېدای سي وایي چې په یو شمېر برخو کې باید حکومت کار وکړي او هغه دا چې خلکو ته امنیتي، ټولنیزې او د رواني ترمیم زمینه برابره سي. د ده په وینا دا ټکي د پناه غوښتونکو په تک کې او د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو په اړه مهم دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
انجنیر عبدالحد صاحب زاده له الینګار ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي، د آسیا د زړه په کانفرنس کې د جمهور رئیس اشرف غنی د ګډون پایلې به په عمل کې پراتلونکي کې معلومی شي، ځکه چې د پاکستان پر وادو اعتبار نه دی پکار. محمد فیاض له لوګره په خپل سمس کې لیکي، له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړم چې مستقیما له پاکستان وغواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. صدیقی له نورستانه لیکي، له افغان دولت نه زما هیله ده چې نور نو د پاکستان په دوه مخې پالیسۍ ونه غولېږي. پاکستان دولت څو ځلې وعده کړې وه خو وعده یې پوره نه کړه او ښکاره د تروریزم سره همکاري کوي. رحیم جان مینوال د خود څخه لیکي، پاکستان تر اوسه پر خپلو ژمنو نه دی ولاړ، نو فکر نه کوم چې دا ځلې به هم پر خپلو ژمنو ودرېږي. نظیف الله ارشاد له کابل لیکي، که څه هم په دې وروستیو کې پاکستان خپله لیوالتیا ښودلې چې د سولې د خبرو له بیا پیل سره به مرسته وکړي، خو افغانستان باید تیرو تجربو ته په پام سره زیات باور پرې ونه کړي او هم افغانستان ته لازمه ده چې د تروریزم د شتون په اړه واضح تعریف نړیوالو ته وړاندې کړي. او مولوي محمد الله له کندهار لیکي، زما په نظر سوله هلته راتلی شي چې د دواړو لخواو لخوا صادقانه همکاري وشي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته هم سترګې پلار یو. آیا له اسلام آباد سره په اړیکو کې د افغان ولسمشر دریز ستاسو لپاره نه وای دی؟ او آیا ستاسو په نظر دا دریز به اغیز وکړي کنه؟ که په دې اړه کوم نظر لرئ نو د ازادۍ رادیو د ټلیفون په شمیرو یې له اوریدونکو سره شریکولای شئ. زموږ د ټلیفونونو کورنۍ شمیرې دي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 په سټډیو کې نړیوالې نمرې دي زموږ 00400 22212 یو څلوېښت صفر یو 00400 22212 یو څلوېښت صفر پنځه او 00400 22212 یو څلوېښت صفر شپږ. د جرمني دفاع وزیر نن په مزار شریف کې لخپلو پوځیانو سره وکتل او ویل چې طالبانو سکل هیڅ راز هڅه ونه سپموله چې د افغانستان حکومت وپرځوي، خو په خپلو هڅو کې پاتې راغلل. اورزولا د ورلین ویلی دی چې افغانستان ته له دې پیغام سره سفر کوي چې جرمنیان به افغانستان ته شا ونه روي. اسمت څاروان مزار شریف ته د جرمني د دفاع وزیر د سفر په اړه د راپور برابر کړی.
د جرمني دفاع وزیر نن دوشنبه په مزار شریف کې وویل افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو پریکړې طالبانو ته انګیزه ورکړه چې د افغانستان د حکومت د پرځولو هڅې وکړي. د جرمني دفاع وزیر اورسولان فان دیر لین په نا اعلان شوي سفر د افغانستان په شمال کې مزار شریف ښار ته سفر وکړ. د په 2014 میلادي کال له افغانستانه د ټولو محاربو پوځیانو د ایستلو په اړه د ناټو پریکړې ته په اشاره وویل، موږ په نسبي ډول په بیړه د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ. په 2015 میلادي کال طالبانو د افغانستان د حکومت د پرځولو او د افغان ځواکونو د ناکامولو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموله. میرمن دیرلین د جرمنیانو د دودیزی رخصتۍ په ورځ په مزار شریف کې په شاهین قلی اردو کې د جرمني پوځیانو لیدو ته لاړه. په دغه کمپ کې د ناټو د یویشت غړیو هیوادونو 1500 سرتیري ځای پر ځای دي. د دغو پوځیانو اکثریت د جرمنیانو دی. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې د جرمني دفاع وزیر افغانستان ته تر روانېدو مخکې تېره شپه خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د دې د سفر اساسي پیغام دا دی چې دوی هلته پاتې کیږي. جرمنی پوز غواړي چې په افغانستان کې د خپل پرسونل شمیر له 1500 څخه 980 تنو ته زیات کړي او د مزار شریف په اډه کې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت پراخ کړي. جرمنی دا اقدام د ناتو د تیرې اونۍ د اعلان په لړ کې کوي چې په بروکسل کې وکړ او ویل چې د ځواکونو شمیر به په 2018 میلادي کال تغییر ونه کړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت اعلان وکړ چې د 2018 میلادي کال تر پایه به له افغانستانه موجود پوځیان ونه باسي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د بزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو د سهار له د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین فرعي کمپاین چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دسمبر په لومړۍ نیټه پیل شوی و، په ځینو ولایتونو کې یوه ورځ وروسته پیل شو چې څلور ورځې یې دوام وکړ. دا چې په دې کمپاین کې څومره خلک د پولیو له واکسین څخه پاتې شوي، په دې اړه د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال محمد ایاز د راپور برابر کړی.
ټاکل شوی وه چې د عام روغتیا وزارت په دې فرعي کمپاین کې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په لاره واچول شو، 3.6 میلیونه تر 15 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسوي، خو د بیلابیلو دلایلو له امله بیا هم تر 9 زره زیات ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مرستیال ډاکټر ګلاخان ایوب امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل زیاتره ماشومان د ننګرهار، هلمند، کونړ، کندهار او یو شمیر هم په وروزګان ولایت کې د پولیو له واکسین څخه پاتې شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمیر زیاتو ماشومانو ته د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې د پولیو واکسین نه دی رسېدلی.
ولسوالی دیبالا مکمل
هسکه مینه ولسوالی کامل ډول واکسینه پاتې شوی. پاچین کوټ او بټیکوټ کې هم اکثره ماشومانو ته واکسین نه دی رسېدلی او په مجموعي ډول په ننګرهار کې تر 40,000 زیات ماشومان واکسین شوي نه دي. د پولیو واکسین د چارواکو په وینا د واکسین په دې دور کې 38,000 ماشومان د هلمند ولایت په بوست، مارجه، موساکله او نهري سراج ولسوالیو کې واکسین نه دی اخیستی او د کندهار په غورک ولسوالۍ کې تر 9,000 زیات ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې شوي. د هیواد وروستیو امنیتي ستونزو زموږ لپاره جدي مشکلات پیدا کړي او د دغو امنیتي ستونزو له امله په دې سیمو کې ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. په ځینو سیمو کې جګړې دي او په ځینو نور سیمو کې بیا د واکسین په وړاندې د منفي تبلیغاتو شتون له امله واکسین نه دی عملي شوی. ښاغلی ایوب زیاتوي هڅه کوي په هغو سیمو کې چې ماشومانو ته واکسین نه دی شوی د فرعي کمپاینونو په لار اچولو سره د پولیو وایرس د ګرځېدو مخه ونیسي. په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
آیا له اسلام آباد سره په اړیکو کې د افغان ولسمشر دریز ستاسو لپاره نوی ښکاري او آیا ستاسو په نظر دا دریز به په افغانستان کې د سولې پر واسطو کې د پاکستان مرسته جلب کړی شي؟ په دې اړه ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته سترګې په لاره یو. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0-4-4-6-6-6 بل شمیره ده 0-9-9-2-3-5-4-6 او په پراګ کې د ازادۍ رادیو د سټوډیو شمیرې دي 0-0-4-2-1-12-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
تشکر سلامت وسته تر خاصه د مخه د ازادي راډیو او ټول کارکونکو او ګرانو او لیدونکو ته د کومې سلامونه تقدیم وم. تاسو ته د خدای پاک په دواړو جهان باندې وزرم در کې چې د دې غریب او د وتر افغانانو اوازونه مو
ډېر وروره وخت مو ډېر کم دی. ډېره زیاته مننه ستاسو له نیکو پیرزوینو. خپل پیغام کلان راته وایاست لطفا.
درخواست ده د اشرف غنی ته او نورو مشرانو ته چې پر موږ کې جنگ چا پر موږ باندې تحمیل کړی دی، یعنی افغانان دغه غیرت لري چې د خپل وطن دفاع یعنی موږ هیڅ وخارج خارجي ته هیڅ موږ ضرورت نه لرو، هیڅ اسلحه ته ضرورت لرو، حتی موږ په یو لرګي باندې هم کولای شو پنجابیان خو صرف او صرف چې دغه د پاکستان د پنجابیانو دا ټول لاسونه زموږ د خاورې څخه کټه او تاسو ته وګورئ، خو زموږ سره طالبان نه جنګېږي، زموږ سره اصلا ایسای دي.
ډېره زیاته مننه. ستاسو پیغام مو واخیسته. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې لرو. بل مهرباني وکړئ خپل نوم وایي او خپل پیغام. فکر کوم چې له دې اوریدونکو سره زمونږ اړیکې قطع شول. یو بل اوریدونکی په لاین کې لرو. بل خپل نوم راته وایي او خپل پیغام په لنډو ټکو کې لطفا. درنو اوریدونکو فکر کوم چې دا پیغامونه نشو اخیستلای په دې خاطر چې وخت مو زیات کم دی. موږ فکر کاوه چې اوریدونکو به لنډې خبرې وکړي، خو داسې ښکاري چې زمونږ ځینې اوریدونکي نه پوهیږي چې په کومه طریقه له موږ سره خبرې وکړي. خپلې راډیوګانې کله چې له راډیو سره خبرې کوي لطفا آواز یې ټیټ کړئ او وروسته لږه خپل پیغام وایي. په هر صورت وروستۍ موضوع ته د دې خپرونې ورزو. میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هر کال د رڼا په نوم په یوه مشاعره کې درې شاعران او یو فرهنګي څیره معرفي کوي. په سګنې مشاعره کې لیکواله او شاعره نعیمه غنی د غوره فرهنګي څیرې په توګه غوره شوه. میرمن کلتوري بهیر د غوره فرهنګي څیرې لقب چاته او د کوم معیارونو له مخې ورکوي؟ همدا پوښتنه په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې معصومې نیازی له نعیمه غنی سره د مرکې په پیل کې کړې.
د میرمن بهیر د غوره فرهنګیالۍ د ټاکلو پروسه دا چې هغه وخت څخه چې میرمن بهیر منځته راغی د رڼا کلنۍ مشاعره هم ورسره ونیول شوه، او هغه میرمنې چې د میرمن بهیر غړیتوب ولري او په یوه کال کې چې تیریږي هغوی فرهنګي فعالیتونه یې حداقل دومره ووسیږي چې هغه څوک چې دوی ټاکي د وی قناعت حاصل کړي، او بل دا چې هغه میرمن بهیر کې حاضري ولري، یعنی مسلسل حاضري ولري. دغه معیارونه ورته په ګوته شوي دي. البته زه نه شم ویلی چې دا ټول معیارونه به ما سل په سلو کې پوره کړي، خو بیا هم دوستانو پیرزوینه وه چې دا لقب یو ځل بیا ما تره کړ.
او څنګه بیا د غوره فرهنګیالۍ چې ټاکل کېږي، د غوراوي کومه کمیټه شته که څنګه ټاکل کېږي؟
د میرمن بهیر دارالنشه په دې اړه پرېکړه کوي. دارالنشه سره ټرویلیږو او په دې به عقل غږیږو د دې دپاره چې کومه میرمن یا نجلۍ وړ ده هغه وټاکل شي، څه باید ورکړل شي. په دې اړه پرېکړه د میرمن بهیر دارالنشه کوي. البته په دې کې د میرمن بهیر اکثریت غړي هغه چې یعنی حاضري لري هغوی ټول یعنی صحیح وی او غوی خپل نظر وړاندې کوي. بیا هر چا نظر چې تقریبا اکثریت یې اره او هغه په مستل سره هغه نظر منل کیږي او غوره فرهنګ لري ټاکل کیږي.
که اوس راشو تاسو د لیکوالۍ او شاعرۍ برخه ته، لومړی د نثر په برخه کې هم زه چې تر کومه تاسو نه شناخت لرم، تاسو ځینې کارونه کړی دي، که په دې برخه کې راته و چې په کومه برخه کې نثر لیکي او تر اوسه مو د نثر برخه کتابونه هم چاپ شوي دي او کنه؟
ډیره مننه. زه کله چې میرمن بهیر تراغلم یا لیکوالۍ ته کله چې راغلم، اکثر کسان شعر نه شروع کوي، بیا ورسته لیکوالۍ ته راځي. خو ما له لیکوالۍ څخه شروع کړې ده او بیا ورسته شعر ته راغلی یم. لومړی چې زه بهیر ته راغلم، ما د خپلو یو کتاب چې د متلونو ټولګه وه هغه ما له ځان سره راوړې وه او بهیر ته ما راوړه. ما غوښتل چې دلته داسې خبره شوم چې دلته یو داسې ځای ده چې له میرمنو سره د هغوی په فرهنګي په ادبي کارونو کې مرسته ورسره کېږي یا په هغوی هلو ځلو کې هغوی هڅول کېږي. نو ما خپل کتاب دلته راوړه او میرمن بهیر کې دلته دوستانو ماته مشورې راکړې، ماته لارښوونه وکړه، هغه کتاب بیا ما چاپ کړ. لاغې نه وروسته بیا وروسته دوهم کتاب بیا زما په نثر برخه کې چاپ شو. هغه د ماشوم د ادبیاتو برخه کې ماشومانو ته یوه انځوریزه کیسه وه، اتل وستوري راوړي، چې هغه وخت ما فکر کاوه چې ماشوم ادبیات ته کار نه دی شوی، یو کار شوی دی هم کم دی او پراګنې تر اوسه پورې همدغه ستونزه یا تشه موږ لرو. او هغه وخت ما بیا د ماشوم ادبیاتو ته تقریبا ډیر وخت ورکړ. بیا لاغې نه وروسته د خاورو خپرې په نوم یو بل کتاب چاپ شو، او بیا مې د ماشوم د روزنې پاک له نور دوستانو سره یو مشترک کتاب چاپ شو. دغه زما د نثر لاسته راوړنې دي، او د شعر په برخه کې زه کوم چاپ شوی اثر نه لرم.
نعیمه جانې، که تاسو نه د خپرونې په دې برخه کې ستاسو یو ښایسته شعر واورو نو ډیره به ښه شي او د اوریدونکو د شعر تنده به هم پرې ماته شي.
ولې نه، یو غزل دی چې غواړم له دوستانو سره شریک کړم. غزل داسې ده چې وایي: عجیبه لوبه ده تر منځه د سیلې او څراغ، توپانی شپه ده په خطره کې مې کېږدۍ او څراغ. چېرته چې عقل زولنې وي خیال وزر نه لري، هلته په څه تمه رڼا کوي سپوږمۍ او څراغ. دواړه د یوې ادې زامن، دواړو یو بل ووژل، اوس د دوو شناختو منجوره یوه مورکۍ او څراغ. ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبیح اړوي او کور دې ټک له انتظاره د کړکۍ او څراغ څنګه ترور وي چې اول خپل کوم ارمان پوره کړي چا سره غم وي د یوې مړۍ.